بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به ښاغلی برومندر ته د بقرې سورې 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران راولیگل او له غوی سره په حق آسمانی کتابونه راواستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسېدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
ګران اوریدونکو، هر ځای کې چې یاست زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. نن د پنجشنبه ورځ ده، 14 لمریز کال د غبرګولې د میاشتې 14 نیټه ده، چې د جون د میاشتې له 3 او د ذوالقعدې د میاشتې له 22 سره سمون خوري. دوستانو، زه الیاس خرابیدی ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم چې نننۍ مازدیګرنۍ یو ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. د خبرونې په سر کې به د ایران، افغانستان، پاکستان په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ، چې پکښې د ګڼ شمېر طالبان د مرګ ژوبلې په اړه له جلال آباد څخه زموږ د خبریال راپور درته وړاندې کیږي. ورپسې به په روسیې کې په ټاکنو کې د افراط پالو د ګډون د مخنیوي په موخه د نوي قانون د تصویب په اړه یوې سیاسي تبصرې ته غوږ سئ. د پروګرام په دوام کې به د روغتیا خپرونه واورئ، چې پکښې د متخصص ډاکټر مرکه درته وړاندې کیږي. او په پای کې به هم په تېرونۍ کې د افغانستان او پاکستان مهمو پیښو ته یوه ځغلنده کتنه وکړو، چې په دې سره مو پروګرام پای ته رسیږي او ستاسو له حضوره رخصت اخلو. وست تهران 15 بجې دی، پام وکړئ خبرونه ته. دا مهمو خبرونو سرټکی. د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د دوجه شمتلین په مناسبت د اسلامي انقلاب د معظم رهبر وینا، ایران د برجام پاک له فیصله په امریکا او لویدیځو هیوادونو پورې تړلې وبالا، د افغانستان په ایرات ولایت کې د علماو د شورا د مرستیال په نشه کې ده، او د اسرایلو د سیاسي ګوندونو له لوري د کابینت جوړولو موافقه او د نتنیاهو ګوښه کېدل. تفصیلي خبرونه. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د دوجه شمتلین په مناسبت په ژوندۍ توګه به په تلویزیون کې وینا وکړي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر به سبا د جمعې په ورځ د تهران په 11 بجې د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د دوجه شمتلین په مناسبت په ژوندۍ توګه به د تلویزیون په پرده باندې تقریر وکړي. د اسلامي انقلاب د معظم رهبر تقریر به د ایران د اسلامي جمهوریت له تلویزیوني چینلونو او د ایران پرس له لوري به خپور شي. د جمعې ورځ د غبرګولې د میاشتې 14 چې د جون د میاشتې له 4 سره سمون خوري، د امام خمینی رحمت الله علیه د جشم اتلین دی. په لبنان کې د مقاومت د علماو د نړیوالې اتحادیې مشر وویل، امام خمینی رحمت الله علیه په ایران کې د اسلامي غورځنګ له پیل څخه د اسلامي نړۍ موضوعاتو په تیره بیا د فلسطین مسلې ته ځانګړې نظر درلود. د مقاومت د علماو د نړیوالې اتحادیې سرمنشي ماهر حمود زیاته کړه، امام خمینی رحمت الله علیه داسې یوه ښکارنده مطرح کړه چې په توافقي مفاهیمو ولاړه ده، چې پکښې د اسرائیلو له منځه تلل او د فلسطین د ازادولو مسلې ته لومړیتوب ورکول سوی دی. ماهر حمود څرګند کړ، هغه وخت چې د سیونیست رژیم چارواکو له اسلامي انقلاب څخه د پیړۍ د زلزلې په عنوان یادونه وکړه، داسې کمو کسانو د سیمې په راتلونکو کې د دې انقلاب په ژورو اثر اچونو پوهېدلی وه. شیخ حمود زیاته کړه چې د 42 کلونو په تېرېدو سره لا هم د فلسطین په هکله د ایران په دریځ کې بدلون نه دی راغلی، او دغه هیواد تل له فلسطین څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړی دی. د ایران د مرکچي پلاوی مشر وویل، د برجامي اټومي موافقه غړي او امریکایان باید اوس فیصله وکړي. د ایران د ټیمی مرکز پلاوی مشر سید عباس رقچی بیگا په ویانا کې د برجام د ګډ کمیسیون د مذاکراتو د پنځم پړاو له ختمېدو وروسته په دې بیان سره چې د مذاکراتو راتلونکي پړاو ممکن آخري پړاو وي وویل، ایټمی موافقې ته د امریکا ستنېدل، د هغوی د دروغ رښتیا معلومول او له هغې وروسته په برجام کې خپلو ژمنو ته د ایران ستنېدل باید په داسې شکل چې دواړه لوري پرې سلا وي او د ایران ګټې هم خوندي کړي اجرایي سي. عراقچی وویل د مذاکراتو په مختلفو برخو پورې اړوند متنونه لیکل سوي خو له آخري موافقې ته رسېدو ته ډېر واټن پاته دی. د ایټمی موافقې د ګډ کمیسیون غونډه بیګا ماښام د ایران او پنځه جمعه یو ډلې هیوادونو د استازو په ګډون په ویانا کې ترسره سوه. په دغه غونډه کې ټاکل سوي وه چې د کارپوهانو په سیوه د خبرو اترو او تماسونو د دوام په ترڅ کې د پلاویو مشران څو ورځې د سلام مشورو لپاره خپلو پلازمونو ته ستانه سي او مذاکرات په راتلونکو ورځو کې بیا له سره پیل سي. اسلامي ایران ټینګار کړی هغه وخت به ایټمی موافقه کې خپل ژمنو ته ستون سي چې امریکا د ایران په خپل ټول بندیزونه عملا لغوه کړي او د ایران لخوا وازمویل سي. په افغانستان کې د تبیان د علمي او فرهنګي مرکز مشر وویل په تیرو څلورو لسیزو کې د نړۍ په کچه کومه اسلامي ویشتیا ازادي غواړي او اسلامي مبارزې چې ترسره سوي د حضرت امام خمیني رحمت الله علیه له خوځښت او مفکورې څخه سرچینه اخیستې ده. په افغانستان کې د تبیان د علمي او فرهنګي مرکز مشر حجت الاسلام سید عیسی حسینی مزاری د راډیو دری خبریال ته وویل د افغانستان خلکو هم له حضرت امام رحمت الله علیه له مفکورې څخه اغیزمن سوي او په مختلف پړاوونو کې یې کارولی دی. هغه زیاته کړه په تیر څلوېښت کلونو کې د حضرت امام خمیني رحمت الله علیه د مفکورې اثرات نه یوازې په اسلام کې بلکې په ټوله بشریت کې ځان ښکاره کړی دی. په تیره بیا د اسلامي انقلاب تر بریالیتوب او په ایران کې د اسلامي نظام تر جوړېدو وروسته دغه اثرات په اسلامي هیوادونو کې خورا زور واخیستل. د هوا د خبري آژانس مشر حسیني مزاري وویل په دې توګه له یوې خوا څخه اسلام بیرته راژوندی سو او د بلې خوا څخه مسلمانانو روحیه ترلاسه کړه او د اسلامي مبارزاتو په ډګر کې له افغانستانه نیولې بیا تر فلسطین، الجزایر، افریقې او نورو هیوادونو پورې خلک فعال سول. نن سبا اسلامي او ازادي غواړي مبارزې د نړۍ په کچه پراخه سوي او د استقرار په وړاندې د مبارزې لپاره دغه هوډ حضرت امام خمیني له اندېښنې او د معظم رهبر حضرت امام خامنهیي له لارښوونو څخه خړوبیږي. حسین مزاری یادونه وکړه په افغانستان کې د اسلامي تفکراتو په وړاندې د لویدیځوالو او د شرقي هیوادونو له لورې خطرناکه تبلیغات کیږي او په دې زمینه کې زیاتې دسیسې د پلي کېدو په حال کې دي. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې هم خلک د حضرت امام خمیني رحمت الله علیه له مفکورې څخه متاثره سوي او د دغه بزرګوار د رحلت په کلیزه کې مختلف مراسم ترسره کوي. ایزانو په ننګرهار کې د افغان حکومت سلو مخالفو وسلوالو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. په دې اړه له جلال آباد زموږ د خبریال راپور ته وښسي.
په ختیځ ولایت ننګرهار کې چارواکو تر سلو جاتو وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې خبر ورکړ. د ننګرهار د والي وینا ته والله خوګیڼی وایي په تېرو څلورویشت ساعتونو کې د ننګرهار ولایت په چیراګام او هاسکې مینې ولسوالیو کې د هوایي او ځمکنیو بریدونو په پایله کې دوه نوي تنه وسلوال طالبان وژل شوي او څلورویشت تنه نور ژوبل شوي دي. هغه وویل دوه ویشت تنه په هاسکې مینې او پاتې نورو ته یې د په چیراګام ولسوالۍ د ګیریخېلو په تنګي کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د ننګرهار د والي وان وویل په وژل شویو او ژوبلو ګڼ شمېر پاکستاني وګړي هم شامل دي چې درې تنه یې پېژندل شوي ډرم مشران انصار الله ورغزه سپینه او یوسف نومیږي. د والی وان پرتر دې چې امنیتي ځواکونه د وخت منجوب لیدونه وکړي ول د هسکی مینه په چیراګام په ولسوالۍ کې د لاسوتلو سیمو د بیان نیولو په موخه چمتووالی نیول شوی او ډیر زر به دغلته د افغان امنیتي ځواکونو ځمکني او هوایي عملیات پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ وسوالو طالبانو ویلي د ننګرهار ولایت په سرورو په چیراګام او هسکی مینه ولسوالیو کې د ډله ییزو بریدونو په پایله کې تر سلو تنو پورې افغان امنیتي سرتیرو ته منجوب اړولې او د هغوی څو ارادي رینجر موټر او زیات اندازه وسلې او مهمات د غنیمت په ډول ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې د شپږشتونو افغان سرتیرو مړي چې د هسکې مینې په ولسوالۍ کې د طالبانو په ولکه کې و تېره ورځ ناوخته د سره صلیب کارکوونکو له لورې د جلال آباد مرکزي روغتون ته راولېږدول شول. بل پلو په څنګلوري ولایت کونړ کې به د ماین په چاودنه کې پنځه بلکې وګړي ژوبل شول. عیني شاهدان وایي چې تېره ورځ ناوخته د کونړ ولایت مرکز اسدآباد اړوند د چغان په سیمه کې د ملکي وګړو یو موټر کې د ایښودل شوي مقناطیسي ماین د چاودنې له امله په موټر کې د سپرو دوه ماشومانو په ګډون پنځه تنه ملکي وګړي ژوبل شوي دي. شاهدان وایي چې وروسته معلومه شوه چې په موټر کې ناست نارینه د ملي امنیت ادارې ځانګړي ځواک سرتیری و چې د رخصتۍ تیرولو په موخه خپل کور ته راغلی او د خپلو اولادونو سره په موټر کې سفر کاوه. شاهدانو دا هم ویلي چې ټپیان د درملنې په موخه د اسداباد مرکزي روغتون ته لېږدول شوي دي. د روغتون چارواکو هم منلي چې د پیښې له ځای ورته د دوه کوچنیانو په ګډون 15 ټپیان وروړل شوي دي. د کونړ ولایتي ادارې هم شوې 14 او پکې اوختي زیان منښته کړې ده، خو تر اوسه دولت کومې مخالفې ډلې د دې 14 پړه پر غاړه نه ده اخیستي. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
داوا خبری آژانس د راپور له مخې د ایرات د حج اوقافو مشر عبدالخالق حقانی رسنیو ته وویل چې د افغانستان د لویدیځ د علماو د شورا مرستیال مشر غلام محمد کبابیانی نن سهار د لمانځه له ادا کولو وروسته په انجیل ولسوالۍ کې په یو کلي کې خپل کور ته نږدې د نامعلومو وسلوالو له لورې ووژل سو. مولوی غلام محمد کبابیانی همیشه د جنگ مخالف پاته سوی او د جنگ لشکیلو لوری غوښتل چې له تاوتریخوالي ډډه وکړي او د سولې د ټینګولو هڅه وکاندي. د فارس له راپور سره سم د چهارشنبه په شپه نتنیاهو ته د کابینې د جوړولو لپاره د ورکړل سوي مودې په ختمېدو سره سیونیستي رسنیو اعلان وکړ چې د یش عتید ګوند مشر یایر لاپید له نورو ګوندونو سره موافقې ته رسېدلی او ډېر ژر به د کابینې د جوړولو لپاره اقدام وکړي. د سیونیستي رژیم له راپور سره سم په سیونیستي رژیم کې د نوي کابینې په جوړېدو سره به نتنیاهو هم تر 12 کلونو وروسته له واک څخه لرې کړای سي. د سیونیستي رژیم ګوندونو د یایر لاپید له صدراعظمۍ سره موافقه کړې او د سیونیستي رژیم ولسمشر ته یې خبر ورکړی چې لاپید د اوو ګوندونو په ګډون نوې کابینه جوړولی سي. د موافقې پر اساس د یامینا د ګوند مشر نفتالی بنت به د دوه کلونو لپاره لومړی وزیر وي او تر هغه وروسته به لاپید د لومړي وزیر په څوکۍ کښېني. دا په داسې حال کې دی چې د نتنیاهو ګوند د دوه کلونو په موده کې د څلورو ټاکنو په ترسره کولو سره بیا هم د ائتلافي کابینې په جوړولو ناکامه سوه. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت ژغ.
سیاسی تبصره.
ایزانو اسم ساسو پام را آرام ده ننو رزی سیاسی تفسیری تا چنوانی ده ده روسیه پا تاکنو ده افراد پالو له حضور سخه ده مخنوی پا مخه ده نیوی قانون تصویب دل. ده روسیه ده سنا جرگی ده چارشنبه پاورس پا کسریت رای سره ده افراد پالنی ده مخنوی قانون تصویب کرد چې پا تاکنو که ده افراد پالو ده ملاترو او چارواکو له حضور سخه مخنوی کوی. روسیه پا ورسته یو کلونه که ده افراد پالو دلو پا ورانده پا تیره بیا ده تکفیری دلو ده فعالیت مخنی ولی ده چه ده هیواد ملی امنیت ته گواش تاکل سوی ده. کسه هم افراد پالی دلی پا روسیه که ده سیاسی فعالیتونو پر زای ترهگریز اقداماتو تا مخه کرده خو سره لده ده افراد پالانی ده قانون تصویب پا ده مخه تر سرسی وی چی پا تاکنه که ده افراد پالو ده ملاتر و چارواکو ده گردون مخه ونیسی. ده تا پا کتو سره چی ده امکانسته چی ده افراد پالو دلو خواخوشی او ملاتر پا پتا توگه و کولی سی ده شوراگانو او پالمانی تاکنه که برخ واخلی او بیا ده روسیه قانونی دارو تا ورننوزی او تخریبی اقدامات تر سر کری شتون لري د روسیه سنا دغه قانون تصویب کړی دی. روس سناتور اندری کلیموف په دې اړه وایي هیڅ یو هیواد افراد پالو ته اجازه نه ورکوي چې د هغه هیواد قانوني او رسمي ادارو ته ورننوځي. په عین حال کې داسې ښکاري په اوسني پړاو کې د سرزوري قانون ډېر د روسیه د حکومت د نسکورېده او د کمزور کېده له غوښتونکو لویدیځ پاله غورځنګونو او ډلو سره د مقابلې لپاره تصویب سوی دی. الیسکی ناولنی د دغه ډلې مشر ګڼل کیږي چې هم دا اوس د جرمونو د ترسره کولو په دلیل په زندان کې دی او لویدیځې هیوادونو په تیره بیا امریکا او اروپایي اتحادیه د ناولنی د خوشې کولو ته د روسیې د مجبورولو لپاره پراخ بندیزونه او سیاسي دباوونه اعمال کړي دي. ناولنی مخکې په 3.5 کاله بند محکوم سوی و او په کور کې په نظر بند کېدا سره د بندي کېدا د یوې برخې تیرولو ته په پام سره هغه باید 2 کاله 8 میاشتې نور په زندان کې پاتې سي. د روسیې چارواکي وایي الیکسی ناوالنی په خپل کور کې د نظر بند کېدا په وخت کې د کور د موقعیت په کله د معلوماتو د نور کولو په وجه د قوانینو خلاف ورزي کړې ده. اوس ټاکل شوی ده چې د روسیې یوه محکمه په دې زمینه کې فیصله وکړي چې د روسیې د حکومت د لویدیځ پاله مخالفانو د مشر الیکسی ناوالنی سیاسي ډله د سرزورو یعنی افراد پالو تشکیلاتو په فهرست کې شامل کړي او کنه. مخکې د روسیې په مالي فعالیتونو باندې څارونکي ادارې ویلي وه چې د ناوالنی ډله د روسیې د افراد پالو ډلو په فهرست کې ورزیات شوي دي. د روسیې څارنوالانو د الیکسی ناوالنی د ډلې فعالیت چې په دغه هیواد کې له فساد سره د مبارزې په پلمه جوړه شوې ده بنده کړې ده او د هیواد له قضایي ادارې یې غوښتي دي چې دغه ډله د القاعده او د داعش په شان د ترهګرو ډلو په څنګ کې د سرزورو ډلو په لیست کې شامله کړي. د روسیې د مخالفانو د مشر په توګه د مسکو په حکومت نیوکه کوونکي الیکسی ناوالنی تل د امریکا او د اروپایي اتحادیې له پراخ ملاتړ څخه برخور و او دی او هغه په تیرو کلونو کې د روسیې د حکومت پر ضد اعتراضونو کې مهم رول لوبولی دی. د لویدیځو هیوادونو لاس وهونکي اقدامات په روسیې کې د بې ثباتۍ د رامنځته کولو د اعتراضاتو د زیاتولو او په نهایت کې د خپلې خوښې وړ بدلونونو د بڼه د خپلولو لپاره د زمینې د رامنځته کولو په هدف ترسره کیږي. په دې زمینه کې د امریکا او د اروپا تر ټولو معلوم فعالیت د روسیې د حکومت له مخالفانو هر اړخیزه مالي مرسته او رسندویي ملاتړونه او د روسیې د داخلي حالاتو په زمینه کې د منفي فضاګانو رامنځته کول دی. امریکا او اروپایي اتحادیه په روسیه کې واک ته د الیکسی ناوالنی په شان د یو لویدیځ پاله سړي رسول غواړي. د سیاسي تفسیر پای. دا تهران دی د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
د روغتیا مجله. ډیرو عزتمنو اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره زه فاطمی د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی چې د روغتیا د خبرونې یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. عزیزانو، د روغتیا د خبرونې په دغه برخه کې د اعصابو د هغو ناروغیو په اړه له تاسو سره غږیږو چې د نظر د کمزوري کېدو سبب ګرځېدای شي. یاد دې وي چې موږ په دغه معلومات د ډاکټر د تشخیص ځای نشي نیولای. نو هیله کوو چې دغه پروګرام ته غوږ شئ.
ایزانو سترګو ته دوا بریخیدل یعنی دوبینی او د نظر کمزورتیا د مغزو او د اعصابو له ناروغي څخه ګڼل کیږي. هغه وخت رامنځته کیدی شي چې سړی ته یو چیز دوا ښکاري. دغه حالت ته په انګریزي ژبه کې ډیپ لوما پیاوی. دغه دوا ګونی انزور کیدی شي د یو بل ترڅنګ وي او یا یو هم د بل د پاسه وي. دغه حالت کولی شي زیات ستونزې رامنځته کړي. ناروغ به په تګ او ډرایوینګ کې ستونزه ولري، ځکه چې په دوبینی په انډولیز وړتیا هم اثر کوي. د دې علاوه ناروغ په لیک او لوست کې هم له ستونزو سره مخامخ کیږي. که دوبینی یا دواګونی لید تر یوې مودې وروسته دوام ومونده، نو په مغزو کې د یوې خطرناکې ناخوالې ښودنه کوي او ناروغ باید سملاسي روغتیایي مراکزو ته مراجعه وکړي. اکثره کسان د سترګو ډاکټر ته ځي، حال دا چې دغه ستونزه د مغزو او د اعصابو متخصص پورې اړه لري. هر یوه سترګه ځان ته له چار چاپیر څخه جلا تصویر جوړوي. د سترګو په ذریعه دوه رامینځته شوي تصویرونه په مغزو کې ترکیب شوي او یو روښانه تصویر رامینځته کوي. کله د سترګو عضلې چې سترګو ته حرکت ورکوي له ستونزو سره مخامخ شي، ممکنه ده ناروغ د دوبینی له ناخوالې سره مخامخ شي. په ځینو موردونو کې ممکنه ده دواړه سترګې د یو بل سره په توازن کې کار ونه کړي، ځکه چې دغه ناخوالې ته کاڼه یا کاږي سترګې هم ویل کېږي. د سترګو کاغوالی په ماشومانو کې خورا دود دی، خاتمن د دوبینی سبب نه ګرځي. د سترګو د کوګوالی پرته نور داسې لاملونه هم شته چې د دوبینی سبب کیدلی شي.
قدرمنو دوستانو، د تایراید د غدې په فعالیت کې بدلون هم کولی شي د دوبینی سبب وګرځي، لکه د گراویز ناروغی چې د سترګو په عضلو باندې اثر اچوي. د مازغو سکته یا لنډمهاله اسی کیمی هم د دوبینی سبب کیدلی شي، ځکه چې د سترګو عصبو ته او په مازغو کې د وینو رګونو ته زیان رسوي. انوریزم هم چې د وینو په رګ کې غوټې کېدا ته وایي، کولی شي د هغو عضلاتو عصب تر تاوان ورسوي چې د سترګو د حرکت تسهیل رامنځته کوي. د تقارب فیلر یو بل ناخوالی ده چې کولی شي د دوبینی سبب وګرځي. په دغه ناخوالی کې سترګې د یو بل سره غشمل نه وي. د دې ناخوالی لامل تر اوسه نه دی پیژندل شوی، خو داسې انګیرنه شته چې ګواکې د سترګو د عضلاتو ترمنځ په نظم کې ستونزه د دغه ناخوالی په رامنځته کېدو کې رول لوبوي. کراتو کونوس یا قوز قرنیه هم د سترګو یو ورانون کې ناروغي ده، او د قرنیه د نړی کېدو او د کڅوړې په څیر د یو حالت د رامنځته کېدو سبب ګرځي. دغه ناروغي هم کولی شي د دوبینی سبب وګرځي. د سترګو تر شا د وینو په رګونو کې ناخوالی هم چې د شکرې د ناروغي له امله رامنځته کېږي د دوبینی سبب کېدلی شي.
ایزانو همدارنګا یو بلاستونځ چې د دوبینی سبب کیدی شي، هغه نه د میاستنی گراویس ناخوالی ده چې لامل یې په بدن کې ټولې عضلې کمزوري کیږي. په دغه حالت کې هغه عضلې چې د سترګو د خوځولو دنده پر غاړه لري ستونزه سره مخامخ کیږي. د سترګو تر شا ټومور هم کولی شي د لید اعصابو ته زیان ورسوي. د ایم ایس ناروغي چې مرکزي اعصاب ښکېلي کولی شي د سترګو په نظر هم ناوړه اغیزه وکړي. په سر باندې ضربه یا گزار خوړل د سترګو د اعصابو او عضلاتو زیان هم کولی شي د نظر د کمزوري کېدو سبب وګرځي. په سر باندې ضربه د لنډ مهالې مودې لپاره دوبینی رامنځته کوي. د الکول او مسمومیت، مخدره مواد او د تشنج درمل هم د دوبینی سبب کیدی شي.
یو ډول دوبینی هم موجود دی چې ورته د یوې سترګې دوبینی ویل کیږي. دغه دوبینی بیا په داسې ډول وي چې خپل یو سترګه بندي وي. دغه ډول دوبینی په یو سترګه کې وي او د دوو سترګو د دوبینی په پرتله کمه رامنځته کیدونکې ده. استیگماتیزم د سترګو وچیدا، د سترګو شینوالی، د سترګو د کسې بی ډوله کیدا له هغو لاملونو څخه دي چې د یوې سترګې د دوبینی سبب ګرځېدلی شي. له کومه چې د دوبینی لاملونه بیلابیل دي، تشخیص د ډاکټر لپاره هم ګران کار دی، ځکه چې دوبینی کیدلی شي د سترګو د وچیدا او یا هم د یوې خطرناکې ستونزې لکه تومر د عمله رامسته شوی وي. خو لامل یې په ځینو مواردو کې ممکن داسې یوه عامه ناخوالی لکه د تقارب ناخوالی وي او یا هم د انسفالوپاتي اورونکی په څیر یو نادر لامل وي. ډاکټر په لومړي سر کې د دوبینی ډول معلوموي چې آیا په یو سترګې کې ده او یا په دواړو سترګو کې، ځکه چې که په دواړو سترګو کې دوبینی وي نو د لیدو عصبونه سالم دي او ستونزه به په سترګو ده.
ایزانو په ماشومانو کې د دوبینی تشخیص ګران کار دی، ځکه چې ماشومان نشي کولی خپل حالت او ستونزه په صحیح توګه بیان کړي. د مستقیم نظر په ځای لاکونز نه نظر اچول، د سترګو کوږوالی، په سترګو لاس ایښودل په ماشومانو کې د دوبینی له نښو څخه ګڼل کیږي. کله چې د دواړو سترګو انډول نه وي برابر نو دوبینی رامنځته کیږي. کله چې دوبینی شدیده نه وي نو درملنې ته ضرورت نه لري، خو که زیاته شي په داسې ډول چې ستاسو په ورځني چارو کې ستونزه رامنځته کوي، د یوې سترګې په پوښلو سره هم دوبینی لامینځه تللی شي. همدارنګه د هغو کسانو ستونزه چې سترګې کږي، د ځانګړي عینک په سترګو کولو سره حل کیدای شي. که دوبینی د ایم ایس د مغزو د سکتې او د وینې د فشار او شکرې در له امله رامنځته شوي، د همغه ناروغیو په علاج سره لامینځه تللی شي. متخصص ډاکټران تاسو په دې اړه ښوونې هم کولی شي چې له خپل لید یا بینایي وړتیا ته په څه ډول ترې ښه استفاده وکړئ.
دوستانو، په ځینو مواردو کې بیا ممکن ډاکټر د ستونزې د له منځه وړلو په موخه اپریشن وکړي. د دوبینی یو ډول اپریشن د سترګو د عضلاتو اپریشن دی چې پکې د سترګو انډولونه برابرېږي. یو بل اپریشن بیا د انوریس او یا هم د ټومر په لیرې کولو سره د سترګو په کرانیال اعصاب باندې فشار لیرې کوي. یو بل اپریشن سره هم د سترګو فشار له منځه تللی شي. هغه داسې چې ډاکټر د سترګو له زالی څخه یو واړه هډوکی جلا کوي. د درملو استعمال تل د ناروغیو د له منځه وړلو تر ټولو غوره او اسانه لاره ده. دغه ستونزه ډاکټر ناروغ ته د پاړسوب ضد درملی ورکوي تر څو د سترګو د چارچاپیر فشار راټیټ شي. دغه درملو کې یو ډول استروئید او مواد دی چې د بدن د معافیت سیستم کمزوره کوي. خو که دوبینی د میاستنی گراویس او تایراید د عمل رامنځته شوی، درملی بیا د بدن د معافیت سیستم لپاره ګټوره ختمېدلی شي.
ایزانو په دې حق له د ډاکټر صاحب نظر نه هم خبرې کو چې هغه په دې حق له څه وایي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر صاحب، شوې د روغتیا خبرونه په دغه برخه کې غواړو موږ د تهران رادیو ګران اوریدونکو ته د ډیپلوپیا یا د دوبینی د ناخواله په اړه معلومات ورکړو. ډاکټر صاحب، تاسو په دې اړه څه وایئ؟ غواړی مهرباني.
السلام علیکم. څنګه تاسو د ډیپلوپیا باره کې تاسو کړلو چې ډیپلوپیا څه ته وایي، د دې علامات څه دي او علاج اور دین موږ ځان څنګه ساتلی شو؟ نو پہله بدرته زه د دې باره کې وایم چې ډیپلوپیا څه ته وایي. ډیپلوپیا اصل کې موږ پښتو کې ورته د سوي شو چې یو کس ته دوه شی زو نخکاری، مطلب یو شی ستګوري هغه ورته دوه دوه ښکاری، دې ته وایي ډیپلوپیا. دا د یو سترګم کې دي شي او د دوانو سترګو طرف ته هم کې دي شي. یو سترګې ته کوو شي نو هغه ته مونوکولر ډیپلوپیا وایي، او که دوانو سایډ ته وشي باینوکولر ډیپلوپیا ورته ویلی کیږي، دوانو طرف ته به وشي. اور دا کیږي ولی؟ نو د دې سو وجوهات دي. څنګه زونګا په سترګې باندې کورنیا ورته ویلی شي، یو جلې غونده کې دا دې باندې پرده، موږ ورته پښتو کې پرده وایو، کا پرده راشي وا مسلسل وي، نو هغې د وجې دا شیز ډیپلوپیا چې کوم دی، دا دوه شیزونه موږ ته ښکارې دلته کیدی شي. چېرته سترګو انفیکشن وشي، ډراینس وشي، سترګو کې ډراینس کیږي، د دې خپل اوبه چې کوم کم دی دا اوچی شی او سوک ددی لکه ابتدائی شیزونه دی دا کوک ددی سوک صحیح علاجونه کی غور و فکر اونه کی بے احتیاطی او کی نو بیا دی طرف تا ڈپلوپیا سائٹ تا زی دا لینز زونگا دستر گو لینز چه کم دی آغی که اس مسئلہ راشی ٹک شلو دا سنگل ما تاوسا دا پردی ذکر کو پردہ پی راشی لینز دا پاسا آغی تیتر کم پکار چه راشی دا دی زر تر زر علاج اکڑ لیشی دستر گو ڈاکٹر سارا رابطہ او کی اور کاپریشن ضرورتی اپریشن وڈ لو کی بل دین علاوہ زونگا دستر گو پٹے چه کم دی آغی که سمسل راشی کمزوری راشی آغا دا شوگر دا وجه هم کی دیشی چه زونگا پٹے چه کم دی آغا کمزوری شی آغا صحیح کار نکی نرو چه کم دی آغی که پرابلمز راشی نو آغا زونگا پٹو تا صحیح حکم چه کم دی دا دماغ نا چه کم حکم رازی چی دا سی اخوزاو اوچت لانده که یا کم حرکت دی دا زونگا دا پٹو نو آغا پیغام صحیح نور رسی نو آغی دا وجه هم داشیس کی دیشی بل درم چه کم دی دا خو ما تا استا دا پٹو او دا نرو بارا کی ویلی بل شیز دا دماغ دا وجه هم دا کی دیشی چه دماغ سٹروک وغیرہ اوشی چرتا برین ٹیومر وی دماغو کی چرتا رسولے وی مائگرین نیم سر دردی دو وجہ اگے دو وجہ نرو سے کم دے ڈیمیج کی گی اگے تا مسئلہ جوڑی گی اگے دو وجہ ڈپلوبیا جوڑی دیشی دا دماغو انفیکشن اوشی اگے دو وجہ کی دیشی چرتا غزار وغیرہ پا دماغو اخری اور اگے دو وجہ سا وینا ڈیر زیادہ لڑشی یا سا جور زخم جوڑ شی نو اگے دو وجہ ہم دا مسئلہ کی دیشی علامات و طرف تک مونږ راشو نو د ډیپلوبیا علامات چې کوم دي ټول نمخ کې تاسو سر درد راتلی شي تاسو ته دسه د قه احساس کی دي شي چې زړه خرابيږي موږ څنګه ورته وایو زړه خرابيږي خو الټیان انسان نه کوي درد شروع شي د سترګو غیر چا پیره چې کوم دي مسلسل درد وي خوږيږي ډیر شدید درد شروع شي اور کمونگ استرگ لک سنگ دسترگ دا آئی بالز دی استرگ کم دا گٹے دی کدا خوزی انسان ناغی سراغ درد سوا کی گی اور ورسرے بینگا پن چکم دے استرگ کگی چشی وینڈرنگ آئیس نو دا ہم کی دیشی استرگ ورسر کگی دیشی اور بل ڈراپ ڈراپی آئیز چکم دے اور ڈراپی آئی لیڈس چکم دی لکا سترگو دا برا مسل سے دا کم کور دے نو دا دسے زوڑند گوندے کشی اوچتی گی نا نو کدسے سا علامات وی تا سو تا زونگا ناز اوری دن کو تا نو پکا دے چی دی یو خو دسترگو ڈاکٹر سر ملاقاتو کی یو آغی نا خپل سترګې چیک اپ وکي
دا محترم ډاکټر صاحب ډیرا ډیرا مننه کوو د تاسو ټولو هم ډیرا ډیرا مننه کوو چې تر اوسه موږ سره په دې پروګرام کې موږ ته وخت راکوو دا پروګرام اوري د هیله چې د تاسو د خوخه ور ګرځدل وي پم دې زه د تاسو لا حضور اجازه غواړم
شاد او آباد اوسئ
افغانستان او پاکستان
پتیرا اونے کی
د تهران د پښتو خبرونې خواجو مینوالو په دې شیبو کې ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
په تهران کې د افغانستان او پاکستان د زینو مهمو پیښو په اړه د اونیس پروګرام له نننې برخې سره تاسو په خدمت کې حاضر شیو. دوستانو په پیل کې په تهران کې له زینو مهمو پیشو تا یواز غلنده کتنه کوو او پا پای که هم در تا در زینو موردونو پا باب تحلیلی برخه هم در آورو. هیله ده چی ده استفاده ورمو وگرزی.
ل روسیه د پوځي وسلو د اخیستلو لپاره د افغانستان چمتووالی د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار لخوا په دغه هیواد کې په نیابتي جنگ د پاکستان تورنی ده. په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو ته د جدي توان رسیدو په باب د دغه هیواد خارجه وزیر دریز او په سیمه کې د امریکا له پوځي مرکزونو جوړېدا سره د مخالفت لپاره د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو د طالبانو غوښتنه په تېرې اونۍ کې د افغانستان او پاکستان ځینې مهمې پیښې بیا اوس هم رابولو. تاسو د ځینو موردونو په باب تحلیلي برخې اورېدو ته
ولونو ودون کو ل افغانستان د امریکایي عسکرو لوتلو سره په یو وخت په کابل کې په یوه ناست کې د دغه هیواد یو شمیر داخلي او بهرني او دینی عالمانو په هانتونوالو او سیاستوالانو په افغانستان کې د امریکا شل کلن پوځي شتون پایلې ورزولې. په دغه سیمینار کې ګډون کوونکو په افغانستان کې او سیمه کې د دغه هیواد د شتون دلیل د جهان خوار امریکا پراختیا غوښتنه بللې او ویلې دي افغانستان په درستو سیمو کې د نښتو زیاتېده او سختېده او د ترهګرو حملو څپې د دغه شتون پایلې دي. ګډونوالو ټینګار کړی امریکا د سولې او امنیت د تامینولو په پلمه په افغانستان کې لښکرکشي وکړه، خو په دغه هیواد کې جنگ جګړې بې ثباتي او د نشه‌یزو موادو قاچاق لا زیات او ډېر شوی دی. په بیلابیلو اړخونو کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شل کلن شتون ته کتنه ښیي چې سپینې ماڼۍ د دغه هیواد په دوه لسیزې نیوا کې یوه ماته خوړلې کارنامه پرېښودلې ده. امریکا په 2001 میلادي کال کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په پلمه دغه هیواد ونیوه او د افغانستان په جنگ کې د ناټو مؤسسې د غړیو هیوادونو له ګډون سره سره په دغه جنگ ځپلي هیواد کې په څه د پاسه 150,000 پوځیانو پښتون سره د امنیت په تامینولو او دغه راز د افراد پالنې په کنټرولولو کې ناکامه شوي دي. په افغانستان کې د امریکا د شتون په کلونو کې نه یوازې په دغه هیواد کې ترهګري او تاوتریخوالی ختم شوی نه دی، بلکې افراد پالنه او تاوتریخوالی لمن لا پراخه شوې ده او پر طالبانو ډلې سربیره داعشي تکفیري ترهګره ډله هم په افغانستان کې د امنیت او ثبات له خطرې سره په مخامخولو کې په یوې نوې بلا بدله شوې ده. په بل معنا په افغانستان کې د امریکا او ناټو شتون لامل شوی څو په دغه هیواد کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو لپاره لا زیاته زمینه برابر شي او د دغه هیواد د ولس ژوند لا زیات له خطرو سره مخامخ شي.
ایزانو امریکا په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د مقابلې لپاره په خپلو ژمنو نه یوازې کوم عمل نه دی کړی، بلکې د خپلو سرو اقداماتو او کرغننو فعالیتونو په ترسره کولو سره د هوایي او ځمکني عملیاتو او بمباریو له لارې د دغه هیواد لسګونو زره بې ګناه خلکو ژوند هم تباه کړی دی. امریکا په افغانستان کې د جنگ په اوږدولو سره دغه هیواد اقتصادي بې خپنۍ تاسیساتو ته ویجړوونکي تاوانونه رسولي چې دغې موضوع ته په افغانستان کې تولیدي ظرفیتونو ته لا زیات تاوان رسوي رسولې او دغه ظرفیتونه د تولیداتو تر سره کولو لا رده بهر کړی دي. په کلتوري او ټولنیزو ډګرونو کې هم په افغانستان کې پراخې ناکراری او د جنگي شرایطو شتون لامل شوی چې په دغو برخو کې کریډیټونه مخ په وده بهیر بند لري او د معارفو برخه هم له جدي خطرو سره مخامخ شوې ده. د کابل ښار په ګڼې ګڼې سیمې کې د انجونو د ښوونځي په وړاندې ورستي ترګره پیښه چې د لسګونو زده کوونکو او بېګناه عامو خلکو د سبب شوې ده. د کلتور او زده کړې د ډګر لپاره یې مرګونی خطرې هم رامنځته کړي دي. امریکا په افغانستان کې له ترګرې سره د مبارزې پر تشو او چټي ژمنو سربېره ژمنه کړې وه چې په دغه هېواد کې به د نشه ییزو موادو کښت او قاچاق هم کنټرول کړي. خو نړیوال راپورټونه خایي چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو د شتون له وخت راهیسې په دغه هېواد کې د کوکنارو او نورو نشه ییزو تولیدو کښت او تولید څلور برابره زیات شوی دی. په داسې حالاتو کې چې د امریکا ولسمشر جوزف بایډن ژمنه کړې چې د ستمبر پورې د افغانستان له خارې خپل پوځونه وباسي، په افغانستان کې د امریکا او ناټو د شتون ویجاړونکو پایلو او ارزونه تر کلونو کلونو پورې په دغه هېواد کې د بهرنیو عسکرو د ناکامیو او د هغوی د شتون د اړخونو په زمینه کې د دقیقو څیړنو او ارزونو لپاره د څیړندو لاسوند کیدلی شي.
د افغانستان د خارجه وزارت سیاسي مرستیال د خپل هیواد په بهرني سیاست کې د ایران پر اهمیت په ټینګار سره له بین الافغاني خبرو اترو څخه د تهران ملاتړ ډیر مهم بللی دی. میرویس ناب په کابل کې د ایران له سفیر بهادر امینیان سره په کتنې کې د سولې د بین الافغاني خبرو اترو امنیتي او سیاسي حالاتو په باب خبرې اترې کړې دي. په دغه کتنې کې دواړو لورو د کابل او تهران ترمنځ د پولی ایزو کلتوري، اقتصادي او سیاسي ملګرتیاو د لا زیاتې پراختیا او د غراز د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ اقتصادي کمیشن د غونډې د ترسره کېدو په باب د نظر تبادله هم کړې ده. بهادر امینیان په دغې کتنې کې د ایران او افغانستان د خلکو او حکومتونو ترمنځ ژور تاریخي او کلتوري اړیکو او ملګرتیاو ته په اشاره سره په افغانستان کې د جنگ جګړو د ختمېدا، سولې او ثبات ته د رسېدا لپاره له روانو خبرو اترو په ملاتړ او په مختلفو برخو کې د افغانستان له حکومت او ولس سره د چیران د ملګرتیا او په دوام ډاډ ورکړی دی. له طالبانو ډلې سره د افغانستان د حکومت د سولې د خبرو اترو له بهیره په ملاتړ کې د ایران پر مهم رول د افغانستان د مرستیال خارجه وزیر ټینګار په دغو خبرو اترو کې د ایران د لوبوونکي مهم رول په باب د کابل د حکومت د مثبت دریځ او همداراز په سیمه ییزو مسلو او بدلونونو کې د ایران د ځایګې او رول لوبونې له امله دی. فاتیرو دوو کلونو کې ایران د افغانستان له حکومت سره په بشپړه غژملتیا کې په افغانستان کې د دایمي اوربند د ټینګېدا او د جنگ د ختمولو په لاره کې د حرکت او د سولې له بهیر سره د یو ځای کېدا لپاره د طالبانو ډلې د راضي کولو لپاره د دغې ډلې له سیاسي پلاوي سره غونډې ترسره کړې دي چې د کابل د چارواکو له نظره دغه اقدام په افغانستان کې ثبات او آرامښت له ټینګېدا سره د مرستې لپاره یو مثبت او اغېز شیندونکی ګام بلل شوی دی. د ایران اسلامي جمهوریت په افغانستان کې د جنگ د ختمولو او د سولې له ټینګېدا سره د مرستې لپاره د خپل اصولي سیاست په دوام کې تل هڅه کړې ده په دغو هیواد کې د سولې د خبرو اترو له لورو سره په تماس او خبرو سره د افغانستان د قومونو او پرګنو ترمنځ د سولې د خبرو اترو او تفاهم او د تلپاتې اوربند د ټینګېدا لپاره زمینه برابره کړي چې دغه بهیر ته همغه راز دوام ورکوي. د ایران او افغانستان د حکومت او طالبانو ډله په شمول په دغه هیواد کې د جنگ د ښکېلو لورو په وسیله په افغانستان کې د اوربند ټینګېدا د سولې د نهایي موافقې لپاره د اصولي لارو چارو د ترسره کولو لپاره د متقابل اعتماد د رامنځته کولو په لاره کې یو ټاکونکی اقدام ګڼي او د بین الافغاني خبرو اترو په فضا کې د تاوتریخوالو او ناکراریو دوام د دغو خبرو د مثبتو نتیجو لپاره یو ډول خطرناک زهر ګڼي.
Thank you.
په داسې شرایطو کې چې د افغانستان د سولې خبرې اترې طالبانو ډلې د زیات وختنی دریځونو په دلیل بندون ته رسیدلي، خو ایران همغه راز د دغو خبرو اترو د احیا او د دغه بهیر د کامیابولو لپاره خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. په وروستیو میاشتو کې د افغانستان له مختلفو چارواکو سره د ایران د مسؤلانو کوټلي او دوامداره مشورې په دې زمینه کې دغو اقداماتو یوه وړه شانته برخه ده. د ایران د اسلامي جمهوریت له نظره په افغانستان کې قدرت ته د رسیدا لپاره طالبانو ډله باید خپل جنگي سیاست څنګه تکړي او په دغه هیواد کې وسلوال شخړې پرېږدي او ولسی رایو ته مراجعه وکړي. دغه شان ستراتیژیک ملاحظه ته په پام سره چې د ایران د ملي امنیت د لوړې شورا منشي علي شمخاني طالبانو ډلې یو پلاوی سره په څو میاشتې مخکې کتنې کې په دې ټینګار کړی چې البته ایران هیڅکله هم هغه بهیر چې وغواړي په افغانستان کې په جنگ سره د واکوالۍ ته ورسیږي په رسمیت نه پیژني. په سیاسي قدرت کې د ګډون لپاره د خلکو رایو ته د رجوع کونې د ضرورت په باب د ایران کړشار د هغه سټډي چوکاټ په اساس چې د افغانستان حکومت د سولې د خبرو اترو په باب په وړاندې درلودلې او د قدرت ته د رسیدا لپاره د طالبانو ډلې لپاره یوازینی ممکنه لاره ګڼي.
پاکستان په دغه هیواد کې د امریکا د هر ډول پوځي مرکز او یو پوځي اډې شتون په کلکه رد کړي او په دې باب ګمانونه او خوبونه چټي او غیر مسؤلانه بللې دي. د پاکستان او امریکا د ملي امنیت د سلاکارانو له یوې نایلان شوې لیدو کاتو سره په یو وخت د پاکستان د خارجه وزارت ویاندوی د یوې اعلامیې په خپرولو سره امریکایي پوځیانو ته د هر ډول پوځي مرکز د ورکولو لپاره د اسلام آباد د فیصلې په اړه په مطبوع توکي ګمانونه او خیالونه بیا اساسه او چټي بللې دي. زاهد حفیظ چودري زیاته کړې ده په پاکستان کې د امریکا هیڅ یو هوایی یا فوزی اډه نشته او د غشان وړاندیز هم اټکل شوی هم نه دی. د پاکستان د خارجه وزارت ویاندوی ټینګار کړي په دې باب هر ډول حدس او ګمان بیا اساسه او غیر مسؤلانه دی او باید ورڅخه ډډه وشي. په پاکستان کې د پوځي مرکز یا اډې د جوړولو او یا د ورکولو لپاره له امریکا سره د پاکستان د هر ډول موافقې دروغ بلل، له دې وروسته اعلان شوی چې د سیمې ځینو رسندویو راپورونه ورکړي چې امریکا له افغانستان سره په پولې کې د پاکستان په شلوزان او تریمنګل سیمو کې د پوځي مرکزونو په جوړولو لګیا ده. تر راتلونکي ستمبر پورې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وستلو لپاره د امریکا د ولسمشر جوزف بایدن د فیصلې له اعلان راهیسې په پاکستان کې د پوځي مرکز د جوړولو او یا په ترلاسه کولو لپاره د سپینې ماڼۍ د پلان په باب ډېر ګمانونه او ارزونې مطرح شوي دي. د امریکا ځینو سیاسي او پوځي چارواکو په وروستیو نیو کې د پاکستان له نامې اخیستلو پرته البته ټینګار کړی و چې پر افغانستان د څارنې لپاره امریکایي پوځیان باید د افغانستان په گاونډ کې په یوه مرکز کې دیر شي. که څه هم د امریکا چارواکو له افغانستان له وتلو وروسته په پاکستان کې د خپلو پوځي تجهیزاتو او ځواکونو د یوې برخې ته ساتلو د ټاکنې په توګه د دغه هیواد نامه نه ده یاده کړې، خو په وروستیو میاشتو کې له افغانستانه پاکستان ته د امریکایي پوځیانو د تجهیزاتو د منتقلولو په باب ځینې راپورونه خپاره شوي دي چې دا موضوع د سیمې د رسندویو د پام په مرکز بدله شوې ده.
ایزانو په پا پاکستان کې د امریکایي پوځیانو او د هغو تجهیزاتو د وی برخې د دیرا کې دا په باب د پاکستان په پا ګوندونو او خلکو کې شته حساسیتونه تر دې حد زیات دي چې سپینې ماڼۍ ته د پوځي مرکز یا پوځي اډې د ورسپارلو د احتمال په باب د خبرونو او راپورټونو یوازې په خبرېدا سره ډېر زر د پاکستان چارواکو ورته غبرګون ښودلی او دا موضوع دروغ بللی ده. لدې مخکې هم د پاکستان خارجه وزیر عربستان ته له رسمي سفره په ستنېدا پسې له افغانستانه د امریکایي عسکرو له وتلو وروسته د غیبات په پاکستان کې د وی اډې د ورکولو په باب د ځینو ګمانونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي وو. دغه موضوع یوازې د ګمانونو تر حده د اسلام آباد امریکا ته د پوځي مرکز د ورکول لپاره هیڅ ډول فیصله نه ده کړی. امریکا کابو نه کله مخکې مجبوره شوې ده په پاکستان کې خپل تر ټولو ورسته پوځي مرکز هم دغه هیواد ته وسپاري چې دا موضوع له واشنگټن سره د اړیکو په منظمولو کې د خپل هیواد د حکومت د پاکستان د ولس به اصلي وخت نه و. په داسې شرایطو کې چې لا افغانستان د امریکایي عسکرو له وتلو وروسته په پاکستان کې د امریکایي پوځیانو بیرته شتون احتمال زیات شوی، په دې باب د پاکستان په خلکو کې اندېښنې او زلبیا زیاتې شوې. له امریکایي پوځیانو سره په جنگ کې په پاکستان کې تاوتریخوالو د پراختیا لپاره د طالبانو په شمول د افراطي ډلو د انګیزې د زیاتېدا له امله د ناکرارۍ او ډېر د پاکستان په خاورې کې د امریکایي عسکرو د بیا شتون په باب د پاکستانیانو یوه جدي اندېښنه ده. په دې زمینه کې له فیصلې سره په پاکستان کې د امریکایي پوځیانو د هر ډول مرکز جوړونې لا دروغ بلل کېده. سره سره البته په جنیوا کې له خپل پاکستاني همسنګ سره د امریکا د ملي امنیت د سلاکار وروستۍ کتنې په دې باب په اسلام آباد د سپینې ماڼۍ د دبونو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، افغانستان او پاکستان په تیرونې د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیدلی. نو حاضر د مو ژم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله مملا او ملګری.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، هیله ده چې په دغه خبراونه کې ټول راغونډ شي مطالب ستاسو د استفادې او خوښې وړ ګرځېدلې وي. له تاسو اجازه غواړو. بریالي اوسئ.